ډیر مننه کوم. سلام تاسو ته اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوه. بیا هم خراغلاست وایم، وخت په افغانستان کې 8 بجې دی. د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلی اوري چې د ناتو غړیو هیوادونو له افغان ځواکونو سره د مالی ملاتړ په برخه کې خپلې ژمنې تایید کړلې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی وایي چې له روسیې سره خبرې کوي څو په هیواد کې کړکیچ پای ته ورسیږي. نور مسایل هم لرو. د سولې د ولسی حرکت له یو غړي باچا خان مولادات سره مرکه هم تاسو ته خبرو. د دغه حرکت 25 غړي له څلورو ورځو راهیسې په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې لا درک دي. تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی، د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د افغان ځواکونو مالی ملاتړ او تجهیز د افغانستان د جګړې د سوله ییز هواري فرصتونه پیاوړي کوي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د هغو 25 غړو په اړه معلومات نشته چې څلور ورځې مخکې په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې یوې سیمې ته تللي دي. او د امریکا ولسمشر وایي واشنګټن او لندن غواړي ډاډمن شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي. پوره خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي د افغان ځواکونو مالی ملاتړ او تجهیز د افغانستان د جګړې د سوله ییز هواري فرصتونه پیاوړي کوي. یان ستولتنبرګ د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې د ناتو د غړیو هیوادونو د استازیو غونډې ته وویل د افغان ځواکونو پیاوړتیا افغانستان یوې داسې سولې ته رسوي چې د دغه هیواد ټول وګړي یې هیله لري. دا غونډه تر 2023 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ د دوام د ژمنې د پخلي لپاره جوړه شوې وه. په غونډه کې د ناتو غړیو او متحدانو یو وار بیا ډاډ ورکړ چې د نړیوال ملاتړ د صندوق له لارې به د افغان ځواکونو تمویل ته دوام ورکوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویل د روان کال د مې د میاشتې تر 15 نیټې پورې بس پنه ورکوونکو هیوادونو د افغان ځواکونو د ملاتړ له صندوق سره 2 میلیارد و 800 میلیون ډالره مرسته کوي. د افغانستان سره د امریکا د مرستو د سرمفتش ادارې د یو راپور په اساس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر 3,25,000 ته رسیږي چې لویه برخه له ترهګرو سره په جګړو بوخته ده. له دغه پوځ سره د کال شاوخوا 15 میلیارد ډالره مرسته کیږي څو بودیجه یې تمویل شي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د هغو 25 غړو په اړه معلومات نشته چې څلور ورځې مخکې په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې یوې سیمې ته تللي. دا خبره د یاد حرکت د اړیکو مسؤل باچا خان مولادات نن سهار ازادي راډیو ته وکړه.
نن تلرم ورځ کېږي چې زموږ ملګري د طالبانو څخه مساکلات تللي دي. د اندېښنې ځای دا دی چې نن تلرم ورځ ده موږ د ملګرو په اړه معلومات نه لرو. رسمي ډول طالبان تایید کړی نه دی چې دوی زموږ سره دي.
د مولادات په خبره د دوی د حرکت مشرتابه او ملګری په دې هدف مساکلات ولاړل چې د طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی سولې ته واڅوي. د سولې ولسی حرکت غړي په تیر یو کال کې د افغانستان ګڼو سیمو ته تللي او د سولې او اوربند غږونه پورته کړي. د دې ډلې چې لومړی شمیر وو کسانو د 2013 کال په مارچ میاشت کې له لښکرګاه د سولې د غږ د اوچتولو په هدف د افغانستان شمال ته پلی حرکت وکړ او د لارې په اوږدو کې لسګونه کسان ورسره ملګري شول. دا چې دغه حرکت 25 غړي اوس چیرته دی طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په خپله دویمه لوبه کې په نړیوال جام کې له سریلانکا ماته وخوړه. افغانستان د سریلانکا لخوا د 180 منډو هدف چې د ډي ایل د میتود په اساس ورته ټاکل شوی و پوره نه کړ او لوبه د 30 منډو په توپیر وبایلله. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی بیا وایي چې د افغانستان لپاره لا هم هیلې شته. هغه وویل چې د افغانستان د منځنی آرډر بیټسمینان ښه لوبه کوي.
مهم شی دا دی چې موږ سره هغه میډل آرډر کې چې به موږ پخوا کمزوري درلودل هغه اوس تر ډېره حده پورې هغه ستونزه حل شوې ده. که تاسو وګورئ زموږ په دغه دوه درو میچونو کې زموږ هغه میډل آرډر تېر شو وځلېدی.
افغانستان ته دا دویمه ماته و د نړیوال جام په لوبو کې لومړی لوبې له استرالیا بایللې وه. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شنبه په ورځ له نیوزیلند سره مخ شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي واشنگتن او لندن غواړي ډاډمن شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي او د ترهګرۍ ملاتړ پای ته رسوي. ډونالډ ترمپ بریتانیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د سېشنبې په ورځ د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره په یو خبري غونډه کې وویل د امریکا او بریتانیا یو لوی اندېښنه د اټومي وسلو ګواښونه دي.
Among the pressing threats facing our nations is the development and spread of nuclear weapons. Perhaps that's our greatest.
The way da fauri gwaxuna pa mainske che dwara hi wadno war sara mkhdi ya gwax da atomi waslo praxtiya da u khaida tar tulu loy gwax usi da amerika mutahida yala ta britania gwaadi dadman shi che iran atomi wasli na jodewi aw da tragare mulatar na kawi aw las pakin na lari porusiyo ki da iran aw amerika tar main string galtiyaz ya ta shwe washington yow kal mkhki la iran aw nade da shpagu pyawdu hi wadu tar mains las lik shwi تړون څخه او وټله او لغه راورسته په ایران باندې بندیزونه ولګول. د لبنان حکومت تایید کړی چې د دغه هیواد یو وګړی د ایران له زندان څخه خوشی کیږي. نظر زکا چې د ټکنالوژي او متخصص دی د امریکا متحده ایالاتونو ته د جاسوسۍ په تور پلس کاله بند محکوم شوی وو. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د سېشنبې په ورځ ویل زکا دغه هیواد په غوښتنه بخل شوی او د اختر په ورځو کې به خوشی شیم. ازادی رادیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادی رادیو په ویب پاڼه ازادی رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان سره د ناتو مرستو تایید وشو. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل چې تر 2023 کال پورې به د افغانستان د پوز ملاتړ کیږي. دوی پرون د افغانستان په اړه غونډه وکړه. دا چې د افغان پوز سره د ناتو مرسته څومره مهمه ده یو نړیوال کارپو ولی آریا یې په اړه وایي.
اگر کمک های ناتو قطع شود به کشورهای عضو ناتو یعنی تمام کشورها شاید دوام بیشتر از چند ماهه نیروهای دفاعی مملکت افغانستان هم بیشتر قابل تصور نباشد.
په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د سولې د ولسی حرکت 25 غړي لا درکه دي. دا خبره نن سهار د دغه حرکت د اړیکو مسؤل باچا خان مولادات ازادي راډیو ته وکړه.
نن څلورم ورځ کېږي چې زموږ ملګري د طالبانو ته مشکلات تللي دي. د اندېښنې ځای دا دی چې نن څلورم ورځ ده موږ د ملګرو په اړه معلومات نه لرو. په رسمي ډول طالبان تایید کړی نه دي چې دوی زموږ سره دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. دا هم اوري چې د اوکرين ولسمشر وای له روسیې سره خبرې کوي چې په اوکرين کې کړکیچ پایته ورسیږي. هغه پرون په د ناتو سازمان په مخر کې دا خبر وکړه. خو د روسیې په اړه شکایتونه هم درلودل.
زيلنسكي وای د روسیې وسنۍ وسلوال تیرې د اروپا او اټلانتیک لپاره لوی ننګونه ده.
ازادي رادیو ته غوښتل راځو لمړي مطلب ته. د ناتو غړیو او دغه نظامی تړون متحدینو د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د خپل مالی مرستو د دوام په خلای کړه. په هغه غونډه کې چې د سېشمې پرز دغه سازمان په مرکز بروکسل کې جوړ شوی و چارواکو ویل د پیاوړو امنیتي ځواکونو په لرلو افغانستان د سولې خواته تلای شي. د روان کال د می د میاشتې تر 15 نیټې پورې د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تمویل له بورډ سره 2.8 میلیارډ ډالر مرسته شوی. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اندیکوی.
په بروکسل کې د ناتو د سی شنبه د ورځې په غونډه کې د دې تړون غړو پر خپل حق شمنه بیا ټینګار وکړ چې له 2000 میلادي کال اخوا به د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې غونډه کې چې د افغان ځواکونو د تمویلونکو هیوادونو استازو پکې برخه لرله د ناتو ټولو غړو متحدانو تایید کړ چې له افغان ځواکونو سره به دوامداره مالی همکاري جاري ساتي.
د ناټو عمومي منشي ان سلتنبرګ په دې ناسته کې وویل په 2012 کال کې د شیکاګو په غونډه کې ژمنه شوې وه چې له 2015 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې به د افغان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي. د ستولتنبرګ په وینا په 2016 کال کې د وارسا په غونډه کې هم ټول هیوادونه تر 2020 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو مالي ملاتړ ته ژمن شول او تیر کال بیا د بروکسل په غونډه کې تمویلونکو تر 2040 میلادي کال پورې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ پر دوام توافق وکړ. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه د سې شنبې د ورځې غونډه د افغان ځواکونو سره د قوي او دوامدار مالي ملاتړ د ژمنې څرګندوی ده. څو د په وینا په پایله کې د خبرو اترو لارې د افغانستان د کړکیچ د هواري فرصتونه پیاوړي شي او د هیواد ویداس سولې ته ورسیږي چې د ټولو افغانانو هیله ده. د سه شنبې په ورځ د بروکسل په غونډه کې د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر محمد همایون قیومی، د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال عبدالحی رؤوف، په کابل کې د کاناډا سفیر، د افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د دفاع وزارت یو مرستیال، د افغان ځواکونو د ملاتړ د صندوق په استازیتوب د ناټو د چارواکو او غړو هیوادونو د استازو سره ګډون درلود. د ناټو عمومي منشي ویل د روان کال د مې د میاشتې تر 15 نیټې پورې بسپنه ورکوونکو هیوادونو د افغان ځواکونو د ملاتړ له صندوق سره 2 میلیارد او 800 ډالر مرسته کړي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تر اوسه پر دې نړیوالو مرستو تکیه دي. پوښتنه دا ده چې افغانستان به د نړیوالو مرستو د نشتوالي په صورت کې څه کوي. د افغانستان د سیاسي چارو لندن میشتې څارونکي ولی اری آزادۍ راډیو ته وویل د نړیوال ټولنې له مالی ملاتړ پرته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د کار دوام دمګړی ناممکن ښکاري. خغلی اری وایي افغانستان له دې مرستو سره ډیر سخت تړاو لري. له دې مرستو پرته دوام ستونزمن دی. که داسې تصور کړو چې د ناټو د غړو هیوادونو مرستې بندې شوې، ښایي له څو میاشتو اخوا د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو دوام تصور نشو کړی. نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو څخه په درې برخو کې مرسته کوي. لومړی د افغانستان له ملي وردو سره او پیاوړتیا، دویم د پولیسو او هغه کارکونکو تنخواګانې چې د افغان پولیسو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د کورنیو چارو وزارت سره کار کوي، دریم د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزات، د زیربناو جوړول او د هغه تاسیساتو رغول او آبادول چې د ځواکونو ترې کار اخلي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته وګورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي چې دوه ورځې د جرمني په پلازمینه برلین کې تیرې کړې دي او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه باندې له جرمني چارواکو سره خبرې کړې دي. خغلی خلیلزاد نن سهار په خپل ټوټر پاڼه باندې لیکلي دي چې د دوه ورځې رغنده کاری ورځې په جرمني کې تیرې کړل دي او د جرمني د صدر اعظم د بهرنیو چارو او امنیتی چارو له سلاکار خغلی هیکر سره خبرې کړې دي. دو ویل چې د دوترو لومړی کال راهیسی په افغانستان کې د شتلاستراوړو په اړه باندې بحث وکړ او همدارنګ د سولې لپاره څه کول پکار دي. هغه همدارنګ لیکلي دي چې د افغانستان د بین الافغاني خبرو په اړه باندې هم له جرمني چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د 2019 کال د می له یو دیرشمې خپل دغه تازه سفر راپیل کړی، یعنی څو ورځې مخکې، او د جون تر 14 به دوام کوي. د خپل سفر کې تر اوسه پورې پاکستان ته تللی او جرمني ته تللی. له دې وروسته به د قطر، متحده عربي امارات او کابل ته هم ځي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د جون په لومړۍ د هغه د سفر جزئیات خبره کړي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د شو د افغانستان د سوری لپاره د امریکا خاص استاذ زلمی خلیلزاد له 2013 کال دسمبر راهیسې د افغانستان د سوری لپاره هلی ځلې کوي. هغه شپږواره له طالبانو سره د قطر پلازمینه دوحه کې لیدلی او هغوی هڅولی دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي او د سولې تړون ومني او اوربند وکړي. له طالبانو سره د هغه شپږواره خبرې تر ډیره پورې په دې
متمرکز وي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل په څه شکل وي او همدارنګه په افغان خاوري تروریستان استفاده ونه کړي. ښاغلی خلیل ذات د همدغه تازه سفر په پیل کې هم ویلي دي چې له طالبانو سره به په خبرو کې دا وار په قطر کې په همدغه دوو مسایلو باندې جوړجاړي ته ورسیږي او یو د پای شکل به ورکړي. خو ښاغلی خلیل ذات ټینګار کړی دی چې دغه دوه مسایل له هغو نورو مسایلو سره تړلي دي چې د پرې ټینګار کړی دی، له هغې ډلې له افغان حکومت سره خبرې او د سولې او اوربند تأمین.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غوږیست. په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د سولې د ولسی حرکت غړي لا درک دي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د هغو 15 غړو په اړه معلومات نشته چې څلور ورځې مخکې په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې مساکلات تللی وو. دا خبره د یاد حرکت د اړیکو مسول باچا خان مولادات نن سهار په یو مرکه کې وکړه. هغه په دې اړه باندې زیات جزئیات راکړل چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
نن تلرم اورز کیږي چې زموږ ملګری د طالبانو څخه مساکلات تللی دي او تلور ورځ مخکې طالبانو یو ډله راځي او زموږ د حرکت په نمایندګۍ تلور کسان له ځان سره بیایي. مخکې تر هغه نیم ساعت مجلس ورسره کوي، خبرې ورسره کوي، بیا روژمات ورسره کوي، بیا ورته ایسته تلور کسان نمایندګان په لاس ټاکي. موږ دو له خپلو مشرانو سره به دوی کښېنو خبرې به ورسره وکړي. نو دا پات ملګری انتظار دي چې دوی به زیاته به خبرې کوي او بیا به راځي بس به خپل حرکت شروع کړو. سبا مازګر باندې بته بیا یو بله ډله طالبان راځي، هغه هم هغه پات کسان له ځان سره بیا یو ورته وایي چې خبرې در سره کوو. یو څو کسه سپینږیري او هغه کوچنی حکمت الله دوی ته وایي ستاسو ولاړ شئ، دا پیغام رسې ستاسو له ملګرو سره خبرې کوو. د اندیشنې ځای دا دی چې نن څلورمه ورځ ده، موږ د ملګرو په اړه معلومات نه لرو. په رسمي ډول طالبان تایید کړی نه دی چې دوی زموږ سره دي، یا مثلا دوی زموږ سره دي خبرې ورسره کوو او یا څنګه دي.
افغانستان له شلو ډلو سره په جنگ دی، نو تاسو څنګه باور وکړئ چې واقعا هم دغه به طالبان وي او دغه ډله به وي چې موږ غواړو ورسره لاړ شو؟ باور هم څنګه وکړئ چې لاړ شي ورسره؟
هغوی طالبان دي او دغه سیمه چې زموږ ملګري ورته اندېښېدلي دي په مساکله کې نوزاد رود سیمه ده، له کلونو راهیسې طالبان دلی اوسېږي او دا خلک دي طالبان دي. په سیمه ییزه کچه طالبان دا منلې ده د دوی سیمه ییز مسؤلین، اما د چې ټول افغانان په دې خبر سي په لویه کچه طالبان دا خبره تر اوسه نه ده منلې. دا ډېره واضح ده چې هغوی طالبانو کوم سیمه ملګري ورسره تللي دي.
له طالبانو څه غواړي په غسیمه کې چې موسم ملګری ورسره دی او عوالم تاسو ته نه درکوي؟
زموږ هیله دا ده چې دوی به خبرې کړي وي، یا به دوی خبرې روانې وي او د دې لپاره چې د ټولو افغانانو دغه اندېښنه له منځه ولاړه شي. طالبان دا شی واضح کړي چې دوی کله او چیرې د ملګرو سره خبرې کوي او د دوی خبرې به پر چش باندې کېږي ترڅو ټول افغانان دغه اندېښنه له منځه ولاړه شي. زموږ هیله دا ده چې دوی یو د خبر په ډول باندې دغه خلک خبر
د سولې د ولسی حرکت د اړیکو مسول باچا خان مولادادو چې ویلي له څلور ورځ راهیسې 15 ملګري چې د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د دغه حرکت ویاند او مشرتابه هم پکې شامل دي په مساکله کې لا درک دي. دوی مساکلاته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ډېرې برخې تر لاندې دي، طالبانو د دې لپاره ورغلي چې له هغوی سره خبرې وکړي او هغوی د سولې اوربند لپاره وهڅوي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
ازادي رادیو ته غوښته ده بلخ ولایت له غنو هغه خلکو سره د ازادي رادیو خبريال خبري کړي دي چې په دې ورستیو کې بي ځای شوي دي او د مرستو غوښتنه کوي. مجیب الرحمن حبیب زای د اختر په دویمه باندې د بلخ همدغو بېځای شویو کسانو ته ورغلی دی او له هغوی سره خبرې کړي چې د هغوی وضعیت څنګه دی او څه ډول ستونزې لري. دوی له ګڼو نورو سیمو نه بلخ ته د ناامنیو په خاطر باندې راکډه شوي دي.
سره له دې چې سلګونه زره کسانو په بلخ ولایت کې اختر په امنه فضا کې پیل کړ او په پام کې ده چې پاتې ورځې یې هم په خوشحالۍ سره ولمانځي. خو د مزار شریف ښار په شمال لویدیځ څنډه کې په حسین مهدی ښارګوټي کې کابو 250 کورنۍ چې په فاریاب ولایت کې د نامنې له امله بلخ ته راغلي د ژوندانه په ډیرو بدو شرایطو کې اوسیږي. 15 کلن نور محمد د فاریاب ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ څخه دی. دی وایي له دوه میاشتو راپه دې خوا د ښارګوټي ته راغلی او د خپل کورنۍ له اوو غړو سره تر خیمو لاندې د ژوند شپې او ورځې تیروي.
اختر دې مبارک.
سلام علیکم. خیر خیر.
اختر څنګه پیل کړ؟
تیر بس بارا شپه ورځ تیرې مونږ.
وځه څنګه دا
څلري استه؟ مله خدای داشین است اختر کې مستر مور دادر بدر شین نه درو. نو ستري کوم چې داشین نه سول مستر کوم نه سول کومک. دا وګور دا مونږ ټول ژوندۍ او خیمې د کورونو دا غو زاید. دا مالات ژوندۍ مونږ.
مو زره غلې.
دره پاره واسه راغله. ورسې نه دي
شو دا.
نه نه یس پرز مستر نه رس مور دای پاتې.
دغه بې ځای شویو کډوالو اکثرا د فاریاب په پښتونکوټ، دولت آباد او ګرزیوان ولسوالیو کې د نامنیو او د طالب وسلوالو له ویرې خپل کورونه پرېښودلي او مزار شریف ته یې پناه راوړي. دوی دلته په کابو 40 درجه ګرمه هوا کې تر پلاستیکي خیمو لاندې په ډېر ناوړه صحي وضعیت کې اوسیږي. 45 کلنه صبرینا یو له همدې کډوالو ده چې له ګرزیوان ولسوالۍ څخه بلخ ته راتښتېدلې ده. صبرینا وایي اختر څه چې د ژوند په هادي ورځو کې هم د خوراک او څښاک لپاره څه نه لري.
تاسو دې یو ځای در په ځای خاک په سر کورونا پاتو څه ځاینو پاتو څه بچان پاتو څه د دې خواسر څه د دې خو بدبختی څه د دې خو بچرګي څه وځه ته غیدل ته موږ ناسي یو دن ان خیره دی مسلمان را کې موږ دا خورو ما شام به شې نه لري دای در په ځای خاک په سر ته تعلیم نه پرېږدي سل نه پرېږدي دلته دولت راغلی دولت نه پښلانه نه کوي بودا خیمه نه څوک گزاره نه سي کوي کې دې خو غیر به دې دې خو چنگو خواب باد دی موش دای داری با دار کاکی بسار تای سرخ و سرخ هست دو دو گرزوان را قلیم.
یوازې صبرینا نه ده چې د طالبانو له ویرې بلخ ته تښتېدلې ده او یکلان صالح محمد هم وایي چې د طالبانو د ظلم او زور له وجهې یې ټول جایداد او درایي پرېښوده او له یو جوړ جامو سره بلخ ته کډوال شو.
شپږ میاشتې کېږي چې راغلی ده.
دلیل یې څه و چې راغی؟ ده
جنګ و. جنگ و کوتی خرابی کری و نونه ویشته دیسی ویشته زوین خراب سو مشپداغ بانی فرار مکراد در مندان وزو کوتی چپس وزو پداغم فرار وکی چی چی خوش مویستی پداغ بانی راد و آقا تا بس پنجوری ورگلی وشی مکوی پداغ وی چی تباسی موشه نبسو
دا چه وید؟
تالیمانو حالا تا چی بس پنجوری وردی ورد وی چی دا جنگ مکوی بسی که دا خدای پردی موش تباس وی وی چی پاک تباسی موش دا جنگ نبسو.
صفیه د فاریاب ولایت له پښتونکوټ ولسوالۍ څخه بلخ ته بې ځایه شوې ده. هغه د دریو کم عمره ماشومانو مور ده چې وایي له څلورو میاشتو راپدې خوا تر وی پلاستیکي خیمې لاندې شپې او ورځې سبا کوي. صفیه وایي ټوله روژه یې په نیستۍ او د ماشومانو په ناروغۍ سره تیره کړې ده.
فارغ غریب و د اختر ورځ دوله که دغونه شی لري چې ویخرو ډېر د مسلمانان خو اوبو غر کړل خاورې ودوړې دي چې باندې راسي مسلمانان در بدره دي دغونه ولاکه لري چې ماښام یې وخوري وروره د جنګ و د دیو سره راغلي دي. کشکې وځو دغونه کومک ورسره وچې دي مریضان دي کشکې جوړ پاک بچان مریضان دي جالو ول مسلمانان در بدره سره وروره چې ولاکه چې وسه راواخ یو دوا و درمان په وکو.
یوازې بلخ نه دی چې د دولتي ځواکونه او تاده په سلوالو ترمنس د جګړې لامل ورته بې ځای شوي کسان د ژوند د ناهیلۍ کیسې کوي. د جګړې وحشت تهواد په ګوټ ګوټ کې د داخلي کډوالو اختر په غم بدل کړی. مجیب حبیب زی، آزادی رادیو، بلخ.
مننه چې آزادی رادیو واورئ.
ازادي رادیو ته غوږیاست. دولس پګنی منځنۍ څپه افم سره شر پنځه باندې خبرونه کوو. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مسؤلې سلطان لیکنه خبره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې افغانستان په نړۍ کې د یوې ښځې لپاره تر ټولو بده سیمه ده، او د جګړې له ادامې سره هلته د ښځو لپاره ژوند نور هم سخته شوی دی. لیکوال وړاندې لیکي د دې لپاره چې دغه دوامداره شخړې پای ته ورسیږي او جګړه ختم شي، نو له طالبانو سره سوله ضروري ده. لیکوال مسعود سلطان لیکي یو لور ته که د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو خبرو ته هیلې پیدا کیږي، بل لور ته دا اندېښنې ورسره زیاتیږي چې کله طالبان بیا سیاسي واک ترلاسه کوي، په نویمه لسیزه کې به د خپلې واکمنۍ پر مهال تیارې دورې ته شا کړي که نه کړي. ورځپاڼه څرګندوي چې هر څه ممکن دي، نو کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کیږي باید د ښځو حقوق پکې خوندي شي. لیکوال لیکي تیره میاشت چې کله ما په دوحه کې له طالبانو سره وکتل، زه په دې باور شوم چې له دوی سره د ښځو د حقونو او ازادیو په برخه کې د خبرو لپاره یوه پرانیستې دریڅه شته، که څه هم دا دریڅه وړه او ماتېدونکې ده. د لویدیز یوه بله خپرونه ډیلی میل آنلاین د طالبانو له لورې په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت د غړیو د نیولو مسلې ته اشاره کوي او لیکي د سولې دې حرکت ته پروسش کال هغه وخت د نړیوالو پاملرنه واوښته چې دوی له هلمند د کابل په لور د دې لپاره پلی حرکت پیل کړ چې شخړې راکمې شي او سوله وشي. د سولې د ولسي حرکت نږدې دېرش غړیو تېره اونۍ یو ځل بیا له لشکرګاه د هلمند د موساکلا ولسوالۍ په لور حرکت پیل کړ. موساکلا له لشکرګاه نږدې 130 کیلومتره لرې پرته ولسوالۍ ده. د سولې د ولسي حرکت غړي له موساکلا د ګرشک ولسوالۍ په لور روان شوي دي، او په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا طالبانو د دې حرکت شاوخوا 15 غړي په لاره کې نیولي دي. د سولې ولسي حرکت له طالبانو او افغان حکومت غواړي چې اوربند وکړي او بیا سوله وکړي. طالبانو پروژه کې د افغان حکومت د اوربند وړاندیز رد کړ، او تر اختر مخکې په یوې اعلامیې کې د اوربند امکانات نفي کړل. ډیلی میل آنلاین خبرونه لیکي د افغانستان د 13 کلنې شخړې د پای ته رسیدو لپاره د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې خبرې روانې دي، خو تر اوسه دواړه لوري پر یو شمېر مهمو موضوعاتو سره موافقې ته نه دي رسیدلي.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیې سره خبرو ته چمتو دی. زیلنسکی چې د سې شمې پر ورځ د ناټو په مرکز بروسل کې همدارنګ موجود و او د ناټو له مشرانو سره خبرې کولې، وویل اوکراین به په دې پوځي تړون کې د غړیتوب لپاره لا ډېرې هاتې وکړي. روسیا د اوکراین د اوسني نظام له رقیبانو څخه ده او په ناټو کې د دغه هیواد له غړیتوب سره سخت مخالفت کوي. اجمل اند او نور تفصیل.
ولادیمیر زیلنسکی بروکسل ته د اوکراین د ولسمشر په توګه په خپل لومړني سفر کې له ناټو سره ژمنه وکړه چې دی پوځي تړون ته بشمن پاتې کیږي. زیلنسکی چې دوه اونۍ مخکې د اوکراین د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، د سی شنبې په ورځ له هغه څه چې نوموړي د روسیې تیرې وباله شکایت وکړ. زیلنسکی وایي د روسیې وسنۍ وسلوال تیرې د اروپا او اتلانتیک لپاره لویه ننګونه ده. زموږ ګډه دنده دا ده چې ډاډمن شو د تور سمندرګي په حوزه کې ثبات او امنیت د متحدانو زیاتو هڅو ته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر بروکسل ته د سه شنبې د ورځې په دې سفر کې د اروپا او ناټو له چارواکو سره وکتل. نوموړي وویل سره له دې چې روسیې تیرې کړې چمتو دی د اوکراین په ختیځ کې د وضعیت په اړه له مسکو سره خبرې وکړي. د اوکراین په کړکیچ کې چې د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې څخه پیل شوی، تر اوسه شاوخوا 13,000 کسان وژل شوي. د جګړې له پایل لږ وروسته روسیې د کریمیا ټاپو غزمل اوکراین بیل او خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د سه شنبې د ورځې په غونډه کې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل روسیه باید خپلې نړیوالې ژمنې پر ځای کړي. د نوموړي په وینا دوی دا مهال د تور سمندرګي وضعیت په دقت څېړي. یان ستولتنبرګ وایي د روسیې د غیر قانوني اقداماتو په غبرګون کې ناټو په تور سمندرګي کې د نورو بیړیو او الوتکو په وسیله خپل حضور پیاوړی کړی. موږ به په سیمه کې له خپلو شریکانو اوکراین او ګرجستان سره دې همکاریو ته دوام ورکړو. وضعیت هم له نږدې څاري. په دې غونډه کې د اوکراین ولسمشر ایوار بیا وویل چې په اروپایي ټولنه او ناټو کې د هیواد بشپړ غړیتوب لپاره ژمنتیا بدلون نه منونکې ده. روسیا د ناټو د غړو له پراختیا په ځانګړې توګه په کې د اوکراین او ګرجستان له شمولیت سره سخت مخالفت ښیي. ولادیمیر زیلنسکی چې اوکراین کومیډین دی او هیڅ سیاسي تجربه یې نه درلوده، د خپل هیواد په وروستیو انتخاباتو کې پخواني ولسمشر پیټرو پروشینکو ته ماتې ورکړه او د مې په 16 نیټه رسمن د اوکراین ولسمشر شو. اوس د نوموړي په وړاندې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ او له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې د الحاق د ستونزې سربیره اداري فساد او لوی مالي ستونزې له سترو ننګونو څخه دي چې هڅه کوي پرې برلاسی شي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ یست وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي له جرمني چارواکو سره په بین الافغاني خبرو باندې بحث کړی دی. خلیلزاد نن سهار په ټویټر باندې لیکلي د جرمني د بهرنیو چارو او ملي امنیت له سلاکار جان هیکر سره خبرې کړي او دغه بحث کړی چې څنګه کېدای شي په افغانستان کې دایمي سوله ټینګشي. خلیلزاد دوه ورځې په برلین کې تیرې کړې وې. له هغه مخکې د په اسلام آباد کې وو چیرته چې د له پاکستاني چارواکو او صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ وایي د افغان ځواکونو مالي ملاتړ او تجهیز د افغانستان د جګړې د سوله ییز هواري فرصتونه پیاوړي کوي. یان ستلتنبرګ د سیشن می پروس په بروکسل کې د ناتو د غړي هیوادونو د استاذ یو غونډې ته وویل د افغان ځواکونو پیاوړتیا افغانستان یوې داسې سولې ته در رسوي چې دغه هیواد ټول وګړي هیله لري. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د هغو 15 غړو په اړه معلومات نشته چې څلور ورځې مخکې په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې مساکلات تللي وو. دا خبره د یاد حرکت د اړیکو مسول باچا خان مولادات نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان پرون له سریلانکا ماته وخوړه. تم د افغانستان د شنبې پر ورځ له نیوزیلند سره مخ شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي واشنگتن او لندن غواړي ډاډمن شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي. او د لبنان حکومت تایید کړ چې د دغه هیواد یو وګړی د ایران له زندان خوشی کیږي. مننه کوم چې ازادي رادیو ته موږ غنیوالې دی. د ازادي رادیو پروګرامونه هم دارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم او ریدلای شي. په ټول نړۍ کې هم دارنګ په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې موږ خبرونه کوو. د پروګرام دویمه برخه پیل شو. دغه برخه تر ډیره پوری د ازادي اوریدونکو نيزي خبرونه ته ځانګړې ده. خو لومړی لکونړه یو راپور لرو. له کونړه د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري یو مفصل راپور را لګل. په کونړ خوست او پکتیا کې ډیری غرونه د نختره او په نورو ونو باندې پوښل شي. خو د تیرو شاوخوا دریو لڅیزو څخه وهل پیل شوی دی او لرګي پاکستان ته قاچاق کیږي. اوس هم په یو شمېر سیمو کې ځنګلونه وال کیږي. یوازې نورستان د خلکو خپل ځنګل ساتلی دی. د ځنګلونو وهل کې دوه په چاپریال څومره بد اغیز کړی دی. په دې اړه روح الله انوري راپور جوړ کړی چې ټول تاسو اوریدو ته رابولم. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه پیل شي او که وخت یو سندره به هم تاسو ته خبره کوزه چې د اختر ورځ ده او په خوشحالۍ ولمانځي.
ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، پکتیا، خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د نورو په پرتله زیات ځنګلونه لري چې شاوخوا 1,300,000 هکتاره ځمکه یې نیولې ده. په تیرو دریو لسیزو کې د کورنۍ او بهرنۍ سوداګرو لخوا دغه ځنګلونه د برقی رو په وسیله پرې شوی په قاچاقي ډول پاکستان او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته وړل شوی دي. همدې ځنګل وهلو سره د چاپیریال ښکلا هم کمه شوې ده. د افغانستان اساسي قانون کې راغلی چې د ځنګلونو ساتل او بیا رغول د ولسونو او دولت ګډه دنده ده چې په دې وروستیو کې د یادو ولایتونو یو شمیر قومونو د ځنګلونو په وهلو بندیز لګولې ده. د پکتیا اوسیدونکي انور خان صدیقی ازادي راډیو ته وویل
مخکې ځنګلونو سره خلکو بې پروايي کوله، بې موجبه بې کته کول، پرې کول، به ډېر په ظلم سره ځنګلونو ته صدمه رسېدله. و دې قومونو او د ولسونو هغه په خورای تړون دی اربکیان نسی هغه د ځنګلونو نه ساتنه کوي. ګرځي هغه خلک چې د ونو کته کول کوي یا پرې کول کوي، بې موجبه هغو مخه نیولې دی او ډېر کلک تړون روان دی. هر څوک چې د یوې ونې پرې کول وکړي یا حتی یو شاخ زیانمن کړي هغو ته جرمه ټوکل شوې ده.
صدیقی وای نوی رازرغون شوی زنګل ته د زیان نه رسولو د پاره په خپلو ولسوالیو کې د وضو ساتل هم بند کړی دی. نورستان هم د ډیورند پر کرخه پروت ولایت دی، خو د یاد ولایت اوسیدونکي وای چې دوی خپل زنګل ساتلی او تر اوسه یې هیچ چا ته د وهلو اجازه نه ده ورکړې. د نورستان د چاپیریال ساتنې ادارې کارکوونکی میرزمان امین وای
یا خارجی ملکونو ته خرڅول یا قاچاک کول دغسې په نورستان کې دا دانشته دي، خو اما ضرورت دپاره په نورستان کې آبادی چې کېږي د لرګو آبادی کېږي، اما د لینټری یا د سیخانو د دې شیانو اساسي آبادی په نورستان کې نه کېږي. د آبادی دپاره استعمالیږي او د دې دپاره استفاده کوي. هغې نه اخوا د خرڅول یا د قاچاک یا د خارج ته لیږلو یا د بل دغسې دپاره خو نورستان ځنګلونو په ګواښ مخ نه دي.
د نورستان په گاوند کونړ کې د پکتیا، خوست، پکتیکا او ننګرهار په څیر په تیرو دریو لسیزو کې په زرګونه هکتار ځمکه ولاړ ځنګل وهل شوې او په یو شمیر لرې پرتو سیمو کې لا اوس هم دوام لري. د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی ازادي راډیو ته وویل په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت 40% ځنګلونه وهل شوي چې ورسره شنې سیمې په سپیرو دښتو بدلې شوي او په یادو ځنګلونو کې میشت ژوي هم ترې کډې کولو ته اړ شوي دي.
40% دغه ځنګلاتو په دغه دریو لسیزو کې د منځه تللي دي. چې کله د طالبانو رژیم پای ته رسېدلی دی، زموږ د اعدادو د ارقامو مطابق 15 میلیونه فوټه مقابل لرګي د کونړ نه وتلی دی. دغه ځنګلي ژوي د 70% نه زیات متضرر شوي دي. موږ په کونړ کې بعضې ډېر د لوړ ارزښت لرونکي پړانګان، شرمخان، بعضي مرغان هم درلودل چې هغه اوس په نظر باندې نه راځي، هغه نه لیدل.
هغه وایي دوی د وهل شوو ځنګلونو د بیا رغولو دپاره د غوزانو په زرګونه نیالګي نال کړي دي.
بدیل مو پیدا کړی دی چې هغه چهارمغز دي، هغه ونیو کړو چې هغه زودرس وي، زر ورسیږي او ثمر ورکي، خلکو ته عاید ورکي. نو زموږ دیدګاه دا ده چې موږ خلک مصروف کو په زیاده دی چې ځنګل قده کی په همدې باندې مصروف کو چې هغه ځنګل 50,000 نیالګي د چهارمغزو په دانګام، وټپور، اسمار او ماڼونګي ولسوالیو کې نهال شانی شوی دی.
ساپی وای د ځنګلونو وهلو سره نه یوازې دا چې ژوندیو موجوداتو ته زیان رسیږي، بلکې اقلیم هم ورسره بدلیږي چې دا خپله د انسانانو او نورو ژوو ژوند ګواښي. د نورو ولایتونو د مسؤلینو په څیر د کونړ چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو د بیا احیا او د چاپیریال د زرغونولو دپاره ګڼ پلانونه لاس لاندې لري، خو خلک وایي چې له ټولو لومړی باید د ځنګلونو د وهلو او د هغو د قاچاقو مخه ونیول شي. د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال د خلکو د یادې غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې موږ څه توان ده که په امنیتي دفاعي برخه کې ده او که په ولسوالانو کې دي که نورې برخې دي، دا ټولو ته وظیفه سپارلی چې په ټول قوت د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. همدارنګه د ځنګلونو د مخه نیولو په څنګ کې د قاچاق، ترافیک ټولو مخه باید ونیول شي. چې هغه څوک چې دا لرګي قاچاق کوي یا وړي یې، اوس هم په وړاندې جدي مبارزه کوي.
د چاپیریال ساتنې پوهان وایي څوک چې د ځنګلونو ساتنه کوي په حقیقت کې هغوی خپلو ځانونو ته د پاکې هوا جوړولو فابریکې فعال ساتلي، او څوک چې ځنګلونه له منځه وړي هغوی پاکه هوا ختموي او د ځانونو وژلو لپاره لار پرانیزي. نو هر وګړي ته پکار دي چې په خپلو سیمو کې د ځنګلونو د وهلو مخنیوي ترڅنګ د وطن د لا ښکلا او زرغونولو دپاره د بوټو او نیالګیو نالولو ته ځانګړی پام وکړي، ځکه چې دې کار ته د اسلام مقدس دین جاریه صدقه ویلې ده.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت لایو مسول سره شریکې شوې دي. مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه وورو، د یو بل دوست پیغام در ته خبروم چې په روژې میاشت کې د خپلې بېوزلۍ څخه کړیږي او پر هیوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مهم دی چې ستاسو غږونه، ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو. نو پر همدې اساس همدا پیغام به لومړی راوخلو.
السلام علیکم. رحمت الله میدان سار له ولایت نه زه خپل ډېر وضعیت خراب دی، ډېر احتیاج محتاج یم، ډېر یعنی ډېر احتیاج یم. دغه یو پیغام ما درته زه کېدم، کوم یو که زکات لري په دې روزه کې، زکات واقعا زکات چې کېږي او زکات هغه کوي، ډېر زه وضعیت مې خراب دی، ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. پخو باندې مایو بهم په کور کې هېڅ شی خدای نه لرم په دې روزه کې، یعنی داسې مشکلاتونه روانې تېرېږي چې یو هغه الله نه ویني له ډېره چورته به ډېره پکه خرابوالي نه بېخي وضعیت خراب ده. زه وایم چې دغه څوک چې زکات لري زکات ورکوي، خیر ده دغه ماته دې یو اول راکړي چې په هر ځای کې زه ورته ورځم. په ما باندې ډېرې احتیاجي راغلي، په عمر باندې داسې احتیاجي په ما باندې نه وه راغلي، لاکن ساکه دې دغه احتیاجي په ما باندې راغلي، ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. یو شماره زه خپله ووایم، خیر ده دغه ما سدا تاسو ته افکه هغه که اعلان کړي چې دغه ما سدا خلک واوري، کوم یو که زکات لري د الله په دربار کې خیر، ډېر احتیاج یم. دغه ما دغه شماره باندې زنګ ووایي چې زه واسم ما سره دغه همکاري وکړي. زه به خپله شماره اعلان کړم، خیر ده دغه ما غږ تاسو ته خلکو ته ورسوي. 0 و 0 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و صفر و یو و یو شپږ و. ډېر ډېره تشکری کوم. خیر به دین بغل ما غسته تاثیر نشر کردی ایتیاجیم دیر موتاجیم پدی روزه که فسان پا خدای یا خدای میبین یا اختی و علام در ایتیاج دیم میبینی نورن رتی وقت نمیستم رتی نغنه سرفتی و سلام
مننه کوم محترمه چې خپل ستونزه مو را سره شریکه کړه او موږ هم اوریدونکو ته واوروله. تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خلکو امنیتي ستونزې راواخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال وایند محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست په افغانستان کې جګړو تل د نورو زیانونو تر څنګ عامو خلکو ته تلفات اړولی دي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي. دوی ورځنۍ به چاودنی د سړک د غړې ماينونه او نورې هدفي وژنې د استدلال په توګه یادوي. خو د دې ترڅنګ د حکومت لخوا هوایي بمباري هم خلک اندېښمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپل عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. په دې خبرونه کې به تر ډېره پر همدې برخې باندې تمرکز وکړو. تر وقفې وروسته ورته راځو.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
الو زه حاجی سید محمد ای هلمند ولایت نظری د وزارت استاد سره په تماس کېم. زما نظر اخوایش دا دی چې دا شیخ کافات یو لکسی راځي ورکه د خدای په ځای موږ خو نه راړان کړو موږ ټکور ټکور په موږ څنګه تر لوټو تر خاو لاندې دا حکومت راځي موږ سارونه نو کې دا زموږ چې کسانو دی وجوم دې د پای ته کې شری دا څاله ولې ارش په یلمن کې د غم تغیر خلاص دی ارش په چا په ارش په عملیات په ارو لسوالي کې پنده د شپه د شپې ارش په چا په ول کې دي ارش په د دې چې ته په نره غوځي دا وسعد په اسلام کې دا چې نن لريوال کولند راځي دی ول سره دی ور فقط
والسلام. ده افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد زبیر عارف ډیره زړه مننه کوم چې زموږ خبرونه ته حاضر سولې او د یو شمیر اوریدونکو هغه پښتني جواب کوي چې د ورستیو نامنې خلری په ځنګړي ډول دی د ملکی تلفات څخه ډیره اندېښنې لري. نو که تاسو خوښ وئ زه به دغه اوریدونکو راوخلم بیا به د دې جواب تاسو ورکړي.
لارے بند کرے چون پزرا او کورونا د تندی او درخت او چسولی او کستنه تبا سول خلق کورونا وران سول ایا د یو کیلومتر خاور وتی ته تیر تر 10 لری تر بازار او انسانانو سیاپ سوو انسانانو د مریض د
شیرزاد ولسوالی کے عملیات پس لاتو کا نمولا رکھ